د سحر لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، په یو بل خبرونه کې مو زه اجملند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري سپینه ماڼۍ وایي چې په نیویارک او نیوجرسي کې ظاهراً وروستۍ حملې یو تروریستي عمل و. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. حدیث پردیس ته افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. ستړي مشه په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. ولس مشر غنی د هندي پوځیانو پر یو مرکز وروستي حمله وغندله. د افغانستان د ملي امنیت شورا امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره په خپلو کې همغږي زیاته کړي. او د امریکا په نیویارک کې د چاودنې په تور د نیول شوي افغاني ولسم امریکایي پلار منلې چې زوی تروریست دی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر پرون سه شنبه د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره خبرې وکړې او د هندي پوځیانو پر یو مرکز وروستۍ حمله وغندله. د هندي چاپ ورځپاڼې هندو په حواله ولسمشر غنی د تروریزم ضد مبارزه کې یو وار بیا له هند سره د خپل هیواد پر ملګرتیا ټینګار کړی دی. وسلوالو کسانو چې درنې وسلې ورسره وي د یک شنبه په ورځ د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هند پوځ پر یو مرکز حمله وکړه چې اتلس عسکر پکې ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې امنیتي ځواکونو ته پرون سه شنبه سپارښتنه وشوه چې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره په خپلو کې هماهنګي زیاته کړي. په دې غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې امنیتي ادارې باید د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. په کابل کې دوه اونۍ مخکې د ملي دفاع وزارت ته مخامخ په چاودنه کې تر څلوېښتو زیات کسان ووژل شول او لږ تر لږه 110 تنه زخمیان شول. په غور کې په سابانو لسوالۍ ته غځېدلې لار له څلورو کلونو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې خلاصه شوه. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبي وویل چې په سابانو لسوالۍ ته د غځېدلې لار په پرانیستو تازه دمې امنیتي ځواکونو دغې ولسوالۍ ته رسېدلي دي. د ښاغلي خطیبي په وینا په سابان کې د ظفر 2 تر نامه لاندې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات هم روان دي، څو دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاک شي. اورسته کورنۍ خبر، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن چهارشنبه له هند د بنگلاديش پر لور پرواز وکړي. د بنگلاديش د کرکټ بورډ په وینا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د پنځشنبه په ورځ د هیواد په پلازمینه ډاکا کې د بنگلاديش د کرکټ لډلې ټایګر سره دوستانه لوبه وکړي. خو دواړه خواوې د سپتمبر په 15 او 28 د اکتوبر په لومړۍ درې مسابقې لري. د بنگلاديش کرکټ بورډ وایي دا مسابقې د دې لپاره پلان کړي چې په انګلستان کې د کرکټ سیالیو ته خپل ټیم سل په سلو کې چمتو کړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا په نیویارک او نیوجرسي ایالتونو کې د چاودنو په تور د نیول شوي افغاني ولسم امریکایي احمد خان رحیمي پلار منلې چې دوه کاله مخکې فدرالي پولیسو ته خبر ورکړی و چې زوی تروریست دی. احمد خان رحیمي په افغانستان کې زیږیدلی او وروسته له خپلې کورنۍ سره امریکا ته کډه شوی دی. د امریکا لوی څارنوالۍ ویلي چې پولیس د هغه د بهرنیو سفرونو په اړه څېړنه کوي. امریکایي چارواکي وایي احمد خان رحیمي د پاکستان کویټې ښار ته تللی و. د چارواکو په وینا هغه افغانستان ته هم سفر کړی و، خو په پاکستان کې یو کال پاتې شوی دی. یو امریکایي چارواکي د سی این این ټلویزیون ته ویلي احمد خان رحیمي څه موده مخکې هم له امریکا وتلی و. د نیوجرسي ایالت د الیزابت په سیمه کې چې احمد خان رحیمي او د هغه کورنۍ اوسېده، د امریکا د ډیموکرات ګوند یو استازي ویلي هغه دوه کاله مخکې غوښتنه ورڅخه کړې وه چې له پاکستانه یې د ښځې په ورتګ کې ورسره مرسته وکړي. باراک اوباما پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې پر روسیې غږ وکړ چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه بند کړي. ولسمشر اوباما د ملګرو ملتونو سازمان ته د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر په توګه په وروستي رسمي وینا کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړ چې د خپل بایللي شان د بیرته ګټلو هڅې کوي، خو د دې لپاره له زوره کار اخلي. اوباما روسیې ته خبرداری ورکړ چې که د خپلو ګاونډیانو په چارو کې لاسوهنې جاري وساتي، په نړۍ کې به خپل درناوی وبایلي او امنیت به له خطر سره مخامخ شي. ولسمشر اوباما په 2014 میلادي کال کې له اوکراینا د کریمی د ټاپواز میلحق او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو د روسي پلو ته په اشاره دا خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرین سه شنبه د سوریې حلب ښار ته نږدې د بشري مرستو پر کاروان هوایي حمله وغندله. بان کی مون پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وویل چې هغه کسان چې حلب ته د بشري مرستو مرستو رسولو هڅه کوله، اتلانو پر هغوی حمله بزدلانه کار وباله. په دې حمله کې لږ تر لږه شل ملکی کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو هلته ته نږدې د بشري مرستو پر لاریو یوه ګودام تر حملې وروسته سوریې ته د کومکونو د لیږدولو بهیر ځنډولی دی. دا لانته څرګند ده چې هلته ته نږدې دا بمبارۍ د کوم هیواد ځواکونو کړي دي. وروستی خبر، پیژندل شوی امریکایی هنرمند د انجلا جولی پرون سه شنبه له خپل خاوند براد پت څخه د طلاق غوښتنه وکړه. د دې پیژندل شوی هنرمند وکیل ویلي چې انجلا جولی له براد پت سره د داس مخالفتونو له امله د طلاق پریکړه کړې چې د حل وړ نه و. انجلا جولی یو 40 کلنه ده او براد پت یو 50 کلن دی. ریپورټونه وایي چې انجلا جولی ښایي له محکمې وغواړي چې د ماشومانو سرپرستی دې ته وسپاري. براد پت او انجلا جولی شپږ ماشومان لري. براد پت او انجلا جولی د امریکا د سینما یا هالیوډ تر ټولو پیژندل شوې جوړه بلل کیږي. انجلا جولی د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د استازي په توګه د افغانستان په ګډون زیاتو جګړه ځپلو هیوادونو ته تللې او د جګړې له امله بې کوره شوو خلکو ته د مرستې غږ اوچت کړی دی. خبرونه همدومره ول، له ملتیا مو مننه کوم.
محمد حدیث پردی سوچ د افغانستان او نړۍ خبرونه در واورول. دوستان وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. سپینه ماڼۍ وایي په نیویارک او نیوجرسي کې وروستۍ حملې یو تروریستي عمل دی. په دې اړه په ریپورټ سربیره مولدې دی خبره و چې په دې حملو کې په لاس لرلو تورن افغاني الاصل امریکایي وګړي پلار وایي دوه کاله مخکې فدرالي پولیسو ته ویلي و چې زوی ښایي ترک کړ اوسي. په همدې موضوع د امریکا غږ آشنا راډیو له خبریال سید سلیمان آشنا سره چې په نیوجرسي کې دی مرکه لرو. دا به هم واوري چې د یونان په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو له یو کم په وروسته تر دې زرګونه کسان وتښتیدل چې د غلطه وور ولکید. پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته د ولسمشر باراک اوباما او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون د څرګندونو جزئیات هم لرو. کور کړیو د ګوډیا چار پروګرامونه هم له یاده مه باسئ. سپینه ماڼۍ وایي چې په نیویارک او نیوجرسي ایالتونو کې وروستۍ حملې ظاهرا یو تروریستي عمل و. دا سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دا ښکاري چې دا یو تروریستي عمل و او له همدې کبله د دې پیښې په اړه په همدې بنسټ څېړنې روانې دي. د امریکا فدرالي څارنوالانو پرون مشکوک افغاني الاصل امریکایي وګړی چې په دې حملو کې په لاس لرلو مشکوک دی د ویجاړۍ له ډله ییزو وسلو د کار اخیستو او د عامه استوګنې په سیمو کې د بمونو په ایښودو تورن کړ. د رویټرز خبري اژانس د چارواکو له خولې په یو رپورټ کې ویلي دي چې فدرالي چارواکو په احمد خان رحمي باندې دا تورن پورې کړی دی چې په آنلاین توګه یې د بمونو د جوړولو وسایل اخیستي وو او د چاودنې یو ازمایښتي ویډیو یې جوړه کړې وه. همدارنګه له ده سره داسې یوه مجله هم پیدا شوې چې پکې د اسامه بن لادن چې د القاعده شبکې پخوانی مشر و ستاینه شوې وه. رحمي 28 کلن ښودل شوی دی او د دې بمونو چې په نیویارک او نیوجرسي کې وشول د دې بمونو په طرحه کولو کې د لاس لرلو شک پې کیږي. په هغه چاودنه کې چې د نیویارک په چلسي سیمه کې وشوه او د شنبې په شپه دا چاودنه وشوه 29 کسان پکې ټپیان شول. یو بل انفجار په نیوجرسي کې د شنبې د شپې په لومړیو کې پیښ شو چې چاته زیان نه دی رسولی. اخوا په دې چاودنو کې د تورن نیول شوي افغاني الاصل امریکایي وګړي پلار ویلي دوه کاله مخکې فدرالي پولیس ته خبر ورکړی و چې زوی ښایي ترهګر اوسي. مشکوک تورن احمد خان رحمي نومیږي چې په افغانستان کې زیږیدلی او وروسته له خپلې کورنۍ سره امریکا ته کډه شوی دی. د مسلې نور جزئیات فرشته جلال زی ته راوړئ.
امریکایي چارواکي وایي دوی ته څرګنده شوي چې په نیویارک کې د وروستۍ بمې چاودنې په تور نیول شوی افغان امریکایي احمد خان رحمي د پاکستان کویټې ښار ته تللی و. د چارواکو په وینا هغه افغانستان ته هم سفر کړی و، خو په پاکستان کې یو کال وخت تیر کړی دی. د نیوجرسي ایالت د الیزابت په سیمه کې چې احمد خان رحمی او د هغه کورنۍ اوسېده، د امریکا د ډیموکرات ګوند یو استازي ابیو سایرس ویلي چې هغه دوه کاله مخکې مرسته ورڅخه غوښتې وه چې له پاکستانه یې د ښځې په ورتګ کې کومک وکړي. د امریکا لوی څارنوالي لوریتا لنچ پرون خبریالان ته وویل پولیس په دې اړه په څیړنو لګیا دي چې احمد خان رحمی په وروستیو کې کومو هیوادونو ته سفرونه کړي. نور ملګري هم لري او له امریکا څخه بهر له تروریستي او افراطي ډلو سره یې ارتباط څرنګه دی. د لوریتا لنچ په وینا دا مسله د یوې تروریستي پیښې په څیر څرګند کیږي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو باور څرګند کړی چې په منهاتن کې وروستۍ چاودنه یو تروریستي حمله وه. د هغو معلوماتو پر اساس چې اوس یې موږ لرو، ټول دلایل شته چې دا یو تروریستي عمل وکړو. موږ په وروسته جزئیات ترلاسه کړو، د څیړنو اوږد پړاو په مخ کې پروت دی، خو زموږ سره پر دې چې دا یو تروریستي عمل و د باور کولو ټول دلایل موجود دي. د احمد خان رحمی پلار محمد رحمی پرون خبریالان ته وویل چې دوه کاله مخکې د امریکا فدرالي پولیسو ته خبر ورکړی و چې زوی یې تروریست دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله فدرالي پولیسو د دې معلوماتو پر اساس د احمد خان رحمی په اړه څېړنې کړې وې او دوه میاشتې وروسته یې د هغه پلار ته خبر ورکړی و چې زوی یې بې ګناه دی. خو محمد رحمی پرون خبریالان ته وویل چې د خپل زوی د نیت او پلانونو په اړه هیڅ معلومات نه لري. زما باور نه راځي چې دا اوس څه روان دي. په اوس وخت کې زما لپاره خبرې کول ډیر ګران کار دی. احمد خان رحمی د دوشنبه په ورځ د نیوجرسي ایالت په لندن سیمه کې له پولیسو سره تر وسلوالي نشته ورسته زخمی ونیول او توقيف ځای ته ولېږدول شو. د احمد خان رحمی او پولیسو ترمنځ په نشته کې دوه پولیس هم زخمیان شوي دي. خبريالانو پرونه هڅه کوله چې د رحمی له پلاره په اړه معلومات واخلي چې زوی یې ولې پر پولیسو ډزې وکړي، خو هغه له زیاتو خبرو کولو ډډه وکړه. د نیویارک ټایمز په حواله د امریکا پولیس پر دې چرنه کوي چې احمد خان رحمی سره د هغه بم په جوړولو کې چا مرسته کړې و چې په نیویارک کې انفجار وکړ، خو ګمان نه کیږي چې هغه به د کومې تروریستي ډلې غړی وي. پولیس پر دې هم په جدي غور لګیا دي چې احمد خان رحمی ولې تقریبا یو کال په پاکستان کې اوسېدلی و. د شنبه په ماښام د نیویارک ښار په چلسی سیمه کې د بم د چاودنې له امله لږتر لږه 9 زخمیان شو. په همدې ورځ په نیوجرسي ایالت کې هم د بم چاودنه وشوه او پولیس وایي چې د دواړو پیښو لپاره پر احمد خان رحمی
دوستانو و موریدل چې د مشکوک هغه مشکوک افغاني اصل امریکایی پلار چې په نیویارک او نیوجرسي کې په بومي چاودنو کې پلاس لرلو تورن دی وای فدرالي پولیسو ته ویلي و چې زوی خایي ترهګر اوسي. د امریکا غږ اشنا راډیو همکار سید سلیمان اشنا چې د نیوجرسي ایالت په الیزابت خار کې دی وایي د امریکا فدرالي پولیس په دې اړه چې په نیویارک او نیوجرسي کې له بومي چاودنو سره د ارتباط په تور نیول شوې افغاني الاصل امریکایي په راتلونکي اونۍ محکمې ته ودرول شي څرګندونې کړي. فرشتي جلرزی له سید سلیمان اشنا سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتنه ځینې کړي چې پولیس اوس د پیښې کوم اړخ څاري. سید سلیمان اشنا وایي
دوی ویل چې موږ د تلاش کې سوچ چې پویا کوچ آیا دغه الک خپل سر دغه کار کړی یوازې ځان سره او کده سره نور ملګری بمی کچیر ته ورسی دا ناهیا او دا خارو ټول په دې تشویش کې دی. داسې نشي چې د سره کوم ګروپی او هغه ټول په دې ساحو کې پټو سی سبا داسې بل حادثه ونی شي. دا یو قاضي چې هغه د دې وزارت د دوه یاغال ته هغه راته ویل چې کراتون کې ونی کې چهارشنبه په ورځ باندې به موږ دغه متهم کس د توڅ تورند امدغه به مونږه واخلو او قاضي مختبه محکمې ته حاضر شید. نیوجرسي او د نیویارک قاضیان به
دی وای کوټه ته تللی وو. وای د دې مېرمن هم پاکستانی و. په دغه باره کې تاسو معلومات ترلاسه کړی چې دا خبره تر کومه حد حقیقت لري؟
امریکای د بهرنیو چارو وزارت کنسولګری چې په کراچی کې ده هغه کنسولګری دا معلومات ورکړي دي ادلی وزارت ته. دلته به هغه کې دا دقیق تفصیلی د کنسول د خلینې لیکلي دي چې د 2011 کې تل د اول افغانستان ته او افغانستان نه تل کوټه ته د کوټه نه تل پاکستان نور خاروم تم ګرځیدل دي. د بیر تر غلې ده په 2011 اپریل میاشت کې د به تل ده کله چې تل ده به تر مارچ 2014 پورې دا به ستنه ده غلې تقریبا یو کال. بیا هغه وخت کیم د تل د کنسولګری ته مراجعه کړی چې زه خزه لرم او غواړم چې د دې پاسپورت دغه شی دا ولي دغه نورسته کنسولګری ویلې چې موږ نور خبر ناسو چې په بلاخره د خزه ته شو بچی ته شو یا راوړل یا رانه وړل نور اپلای نه دا ورکړي.
او دا خبره ما غوښتل پښتنه وکم چې دوی د افغانستان د کوم ځای دی د پلارې د کوم ځای دی مثلا د الک خپل کوم ځای
ته تایید شوی نه دا رښتیا ویم چې موږ ته ونه ویلې موږ چې چانه پښتنه وکړلې چوند سه مشهور فامیل هم نو 400 خبر او فورن څوک پیدل چې دا سیاست کې داخلو یا ډیر علمی کادر او یا یو بل بڼه، مګر نن چې کوم راپور انتی ورکړی دی د یو همسایه دی چې هغه په اصطلاح خاصو ځواکونو قومندانو او په افغانستان کې ماموریت ترسره کړی، هغې سره خبرې کړي. هغه ویلي چې زه د ده پلار پیژنم، دا پخوانی مجاهدینو قومندان و، دی د قندار نه او بی قندار نه د اوبخه د افغان قندار د لارې نه دی تللی او پاکستان کې جهاد کړی د شوروي په مقابل کې. او زه هماغه ځای نه راغلی یم چې دی راغلی دی، مګر ډېر ښکاري چې د هغې اشاره دا ده چې یعنې زه افغانستان ته تللی یم، دی د هماغه ځای نه دی. نو هویت یې داسې چې د کوم ولایت یا د کوم قومي
دغه څه کیسه ده چې دا دوهم افغان دی چې په دغسې یوه حمله کې په تور نیول کېږي. یاره د اورلاندو کیسه وسوه چې هغه یو امریکایي افغان الاصل امریکایي، اوس بیا ده دغه د امریکا مطبوعات څه وایي او دلی خپله د افغانانو ټولنې په دې باره کې څه وایي؟ تاسو خو هلته یاست.
بالکل، دا پوښتنه افغانانو سره مطرح ده، ځینې نورو خلکو سره مطرح ده. د دوی ارزونه دا ده چې دغه هیوادونو کې چې تروریزم ډېر دی، افراطګرایي ډېره ده، د امریکا ضد افکار ډېر دي، یا په مجموع کې د غرب ضد افکار ډېر دي، او دغه نسل چې ډیر نوې دی دلته غټ شوی، دوی بیرته خپل سابقه فکر کوي چې د دې ټولو قرباني اصلا دغه بر قدرتونه یا د لوی ځواکمن هیوادونه دي چې موږ ته صدمه رسولې ده. دغه افکار ورته ډیر زر انتقالي.
سید سلیمان آشنا د امریکا غږ آشنا رادیو هم کارو چې نیوجرسی ته تللی، چیرې چې په دې وروستیو کې چاودنه رامنځته شوې ده. نوموړي د هغه مشکوک افغان په اړه د روانو څېړنو حال راکو چې په دې چاودنو کې د لاس لرلو شک پرې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وسم دا چې د کابل چاپ ورسپانو په نننیو غنو کې کوم مسایل یاد کړی دي، رحمت الله افغان ورته کتنه کړی.
کابل چاپ نننۍ ورسپانو د نورو مسایلو ترڅنګ بیا هم د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تړون په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورسپانې لیکلي د حزب اسلامي او افغان دولت ترمنځ د سولې تړون ښایي سبا یا د جمعې په ورځ لاسلیک سي. وړاندې په مطلب کې راغلي د سولې پر تړون به انجینر امین کریم او حنیف اتمر او یا سلام رحیمی لاسلیک کوي. ورسپانه دا هم لیکي تر هغې چې د حکمتیار نوم لا تور لیست ته نه وي وستل سوی، ولسمشر غنی پر دغه تړون لاسلیک نه کوي. ملي آرمان ورسپانې لیکلي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم ایستل اوس یوه جنجالي موضوع ده. همدې ورسپانې د بلخ د سرپرست والي له قوله لیکلي د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تړون ملاتړ کوي. چراغ ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت تر بل هر وخت زیات اوس په کورنیو لانجو، بې باوریو او اختلافونو کې راګیر دی. د لیکوال په باور له حکمتیار او بل هر مخالف جهت سره یې دا ډول مصلحتي سوله د هیواد پر روان کړکېچن وضعیت نه مثبت اغیز کولی سي او نه ترې د کوم مثبت بدلون تمه کېدای سي. هیواد ورسپانې په یوه جلا مطلب کې لیکلي هر هغه څوک چې وسله پر ځمکه ږدي او سوله ژوند ته مخه کوي، هیڅوک حق نه لري چې مخالفت یې وکړي. د اصلاح ورسپانې په سره مقاله کې راغلي له سولې سره د حکمتیار یو ځای کېدل به هغه وسلوال مخالفان چې فکر کوي له حکومت سره سوله ناممکنه ده سولې ته او هڅوي. د لیکوال په باور په دې سره به د سولې بهیر د پاکستان له لاسه ووځي، ځکه د لیکوال د معلوماتو له مخې یوازې پاکستان په هغو طالبانو بشپړ کنټرول لري چې غواړي په هغه هیواد کې واوسي. سرنوشت ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي له قوله لیکلي که پاکستان وغواړي په نوي ورځو کې په افغانستان کې جګړه درولای سي.
د ننګرهار صرافان د وړمې شپې په ترافیکي پیښه کې د درې تنو صرافانو په وژنه کې د لوی لارې پولیس تورنوي، وایي دا قضیه په قصدي ډول رامنځته شوې او بیا د صرافانو له موټر څخه طلا او پیسې تښتول شوي. په دې اړه زموږ خبریال شاه محمود شینوار نور حال راکوي.
تیره شپه درې تنه صرافان چې له تورخم څخه جلال آباد ته طلا او پیسې انتقالولې، د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند شهره پولیسو پوستې ته نږدې سیمه کې په یوې ترافیکي پیښه کې وژل شوي او د دوی له موټرو څخه طلا او پیسې تښتول شوي دي. د سې شمې په ورځ د ننګرهار په لسګونو صرافانو چې د پیښې قربانیانو جسدونه هم ورسره وو، د اعتراض په ډول د ولایت مقام مخې ته راټول شوي وو او د لوی لارې پولیسو د غلو سره په همکارۍ تورن کړل. دوی وایي دا پیښه په قصدي ډول شوې ده، ځکه د شهره پولیسو په موجودیت کې له موټرو څخه څه باندې 300 تولې سره او شاوخوا 1000 ډالر پیسې وړل شوي دي.
وس منګه کسان گاړو ته نه پریدي پولیس دځي کوي کسان وړځي کوي ولی ولی دځي وړي کوي لاته سره لاته دالې چې بغاډي کې تلا تر سو هغه یو ګنټه کې هغه تلاو باسي چې کزه خورته معلوم نه کنا نو هغه تلاو باسي نو تلا دغه سرباسي روژګل دی دا اعتراف کوي موږ ته ویلي دي روژګل لا پیدا کوي موږ ته ویلي دي چې نور لا په خپل لاس باندې دا تلاو واغستا او تلای چې کوم دی کنا وی وړا او دا یو میرا جوړي دا یو ګنټه پروتو په وینو کې خلا پیدا په وینو کې تاسو پیدا وی ګورئ تاسو
دا حادثه کیږي مونږ چې زمون کسان چې دی گاڑی تر ځان نه صحیح زمون کسان گاڑی ته نه بریده اشاره پولیس ورته وای چې مړه دې دزې به کوي حالانکه زمون دا یو کس ژوند دی مړه نه و دوه به حق رسیدلې یو ژوند دی په وینه کې پروت اور چې وای چې زمون کسان نه نږدې شو
د ننګرهار والی وینا توله خو غنه وای دغه تر اس کوونکو د ننګرهار والی سره هم خبري وکړي ورته ډاډ ورکړ چې د یادې پیخه په تړاو به جدي چیرنه کوي او عاملین به د قانون منګولو ته وسپارل شي
کومه قضیه چې رامسته شوې ده په لومړني معلومات مستند د وی ترافیکي پیخي شریک شوې ده چې ترافیکي پیخه شوې ده قضیه تر چیرنې لاندې ده ولی یو اطمینان مونږ درکو همدا مهال د قضیه کوم جنمن قربانی کورنین کورنۍ چې دي دغه اساس نگرهار محترم والی صاحب سره ناست لري او اطمینان ورته دی ها کسان چې په قضیه کې ښکیل اوسیږي یا کوم ډول ثبوت پی اوسیږي د سر په قانوني اجرات تر سره کیږي
نو موړ وای د نگرهار والی د دې پیخه په تړه شپږ امنیتی منسوبین تر تیړن لاندې نیولې تر څو په ډاګه شي چې په دې پیخه کې څوک ښکیل دي یوازې دا پیخه نه ده چې صرفان اندېښمن کړي لدې وړاندې د جلال آباد لخر څخه څو تنه صرفان ناڅرګندو کسانو د پیسو در بودولو په خاطر تښتولي وو دوی وای ولایتي اداره باید د صرفان امنیت خوندي وساتي کنه هیڅ شتمن کس به په دې ولایت کې اوسېدو ته زړه نه کړي
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
آی ایم رننګ فور پرزیدنت
دټس مای ټیم اف فوټ
کینډیډیټ لورو پاتر امریکا
لاسیا
تر آسترالیا
آزادی
رڈیو واوری او جان خبر کړی
د هند او پاکستان نیز وکونو ترمنز د سې شنبې پورز د کشمیر په لانجمنه پوله کې پر یو بل ډزې تبادله شوې د هندستان د اردو ویاند د یوري سیمې ته نږدې د حرکت لاغ وربند څخه ښکاره سرغړونه بللې چې دوه ورځې مخکې د وسلوالو د بریدونو له کبله د دغه هیواد د اتلسنو د عسکرو د وژل کېدو نه وروسته نافذ شو د فرانسې خبري اژانس په دې باب ریپورت لري چې مهم ټکی سهیلا حسرت نظیمی دراوري
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د اوري په سیمه کې د وسلوالو له برید نه دوه ورځې وروسته د سه شنبې په ورځ د هند او پاکستان ترمنځ پولې په اوږدو کې یو پر بل ډزې وشوې د فرانس پریس خبری اژانس د هند د اردو د ویاند راجیش کالیا له قول لیکي چې ویلي دي دغه پیښه چې د اوري سیمې ته نږدې شوې ده له اوربند څخه یوه سرغړونه ده د په دې باب د نورو جزیاتو له څرګندولو څخه ډډه وکړه د دغه دوو هستوي وسلو لرونکو سیالو هیوادونو ترمنځ د 2003 میلادي کال د نافذ شوي اوربند په سرغړونه کې وخت نا وخت نښتې شوي دي چې وروستی د روان کال د سپتمبر د میاشتې په شپږمه نېټه وه چې مرګ ژوبله یې نه درلوده د هند اردو د روانې اونۍ د یک شنبې په برید کې د جیش محمد ډله چې په پاکستان کې ده پړه بولي د جنوري په میاشت کې هم د دغه هیواد د شمالي پنجاب ایالت د پټانکوټ په سیمه کې د هند اردو په یوه اډه برید وشو چې له امله یې اووه تنه هندي عسکر ووژل شول او د هند او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو د په ټپه درېدو سبب شو وروسته پیښو د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات کړی دی. د ازادۍ رادیو د خبری مرکز په لیکنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې نواز شریف د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي استازو ته له بشري حقونو څخه د هند د څرګندو سرغړونو په باب لیک استولی دی چې د ده په ادعا د همالیا په دې سیمه کې د هند د ځواکونو لخوا ترسره شوي دي. وروستی برید په داسې حال کې شوی چې کشمیر د پراخو لاریونونو شاهد و او د اوسیدونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د اخوډب له امله 80 تنه ووژل شول. د هند په ټاپو وزمه کې کله چې په 1940 کال کې د بریتانیا قدرت پای ته ورسید، د کشمیر سیمه د هند او پاکستان ترمنځ وویشل شوه او دواړه هیوادونه غواړي د همالیا په دغه سیمه کې حکم وچلوي. دوه ځلې هم په همدې خاطر سره جګړه کړې ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 7.5 اورېدل کېږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې یې کولی شئ زموږ ویبپاڼې ته راشئ او د ازادۍ راډیو خپرونې واورئ. زموږ د انټرنیټ پته ده azadiradio.com. زموږ په ویبپاڼه کې په ژوندیو خپرونو سربیره کولی شئ زموږ رپورټونه، مطالب، له نور تفصیل او په ځینو مواردو کې لاکسونه او ویډیوګانو سره وګورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه په وروستۍ وینا کې په نړیوالو غږ وکړ چې داسې دولتونو د جوړېدو مخه ونیسي چې د اقتصادي بې ثباتۍ او دیکتاتورۍ پر لور سي. ولسمشر اوباما له روسیې غوښتنه وکړه چې د خپلو ګاونډیو په چارو کې لاسوهنه بند کړي. ښاغلي اوباما په ځینو نورو نړیوالو مسلو هم څرګندونې کړې. فرشته جلال زئی جزئیات دروړي.
ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د وینا پر مهال په نړیواله کچه د دیموکراتیکو ارزښتونو او د بشري حقونو د ملاتړ لپاره د خپل هیواد د هڅو یادونه وکړه او ویل چې په دې اړه د امریکا پر بری ویاړي. اوباما وویل امریکا د بشریت په تاریخ کې هغه ځانګړی قدرت دی چې یوازې د خپلو ګټو لپاره نه، بلکې له خپلو پولو بهر په نورو هیوادونو کې له فقر او نیستۍ سره مبارزه کړې، د بشري حقونو د تامین لپاره یې غږ اوچت کړی او د ډیموکراسۍ ملاتړ یې کړی دی. باراک اوباما څرګنده کړه چې امریکا په وروستیو کلونو کې خپلې تیروتنې منلې او د خپلې خبرې او عمل د یو کولو په هڅه کې بریالۍ شوې ده. د باراک اوباما په وینا د امریکا متحدو ایالاتو د خپلو متحدانو د امنیت ټینګولو سره مرسته کړې او په ټوله نړۍ کې د ډیموکراسۍ د ملاتړ لپاره خپلواکو سازمانونو او دولتونو ته د همکارۍ لاس ورغځولی دی. د دې خبرو پر وخت ما د افغانستان هغه نجونې په فکر کې دي چې یوازې ښوونځي ته د تګ لپاره یې تشدد پر ځان منلی دی. د پوهنتون هغه محصلان یادوم چې د داعش په څیر د افراطي ډلو د تشدد پر خلاف یې آنلاین کمپاینونه پیل کړل. ما په دې هیواد کې زده کړه وکړه چې زموږ هویت پر دې نه جوړیږي چې نور خلک تر پښو لاندې کړو، بلکې د نورو خلکو سره یې په مرسته جوړولی سو. زما په باور د دې پیړۍ ستره ازموینه زموږ لپاره دا ده چې موږ ټول د نړیوال ظرفیت د لوړولو لپاره کار وکړو. ولسمشر اوباما څرګنده کړه چې روسیه د خپل بایللي شان د بیرته ګټلو هڅې کوي، خو د دې لپاره له زوره کار اخلي او خبرداری ورکړ چې که روسیه د خپلو ګاونډیو په چارو کې لاسوهنې جاري وساتي، په نړۍ کې به خپل درناوی وبایلي او امنیت به له خطر سره مخامخ شي. ولسمشر اوباما د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د 130 هیوادونو استازو ته په وینا کې پر بډایو دولتونو غږ وکړ چې د جګړې له امله به کور شو خلکو او پناه غوښتونکو سره مرستې زیاتې کړي.
There are a lot of nations right now that are doing the right thing, but many nations
ډیرو هیوادونو له پناه غوښتونکو او د جګړې له امله له بې ځایه سویو خلکو سره مرستې کړې دي، خو زیات داسې دولتونه شته چې له اقتصادي او جغرافیایي اړخه په ښه موقف کې دي او زیات کومک کولای سي. دا دولتونه له دې ټینګار سره چې هغه کسان چې نوي ورځي باید د کوربه هیوادونو له دود او دستور سره ځانونه برابر کړي، له پناه غوښتونکو سره د زیات کومک توان لري. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د دې سازمان عمومي منشي بان کې مون هم د پناه غوښتونکو او د جګړې له امله د بې ځایه سویو خلکو لپاره مرستو ته د نړیوالو د زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. په ډیرو مواردو کې پناه غوښتونکي او کډوال له کرکې سره مخامخ کیږي. په ځانګړي ډول یو شمېر خلک د خپلو عمومي او کلیشئي فکرونو له امله پر مسلمانانو شک کوي او دا کار زموږ پخوانۍ ترخې خاطرې ژوندۍ کوي. زه پر رهبرانو او سیاسي کاندیدانو ژغ کوم چې درای غونډولو لپاره لداسي کرکچونو او خطرناکو وینا او ټډه وکړي چې په خلکو کې د ویری او نفرت خپرولو سبب کیږي. پان کی مون او بارک اوباما دواړو عمومي اسمبلې ته په وینا وکړي کرک او تعصب د نړیوالې ودی لپاره خند بلل دي. دا په داسې حال کې ده چې د رومن کاتولیکي کلیسا مشر پاپ فرانسیس پرون په ایتالیا کې د اسلام او يهودیت په ګډون د نړۍ د بیلابیلو دینونو د پیروانو ترمنځ د تفاهم زیاتولو لپاره د مذهبي استازو غونډه پیل کړه. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د مختلفو دینونو لشتلژ 500 استازي ګډون لري. په ایتالیا کې د نړۍ د یو شمېر مذهبي مشرانو په دې غونډه کې چې پاپ فرانسیس پرون وینا ورته وکړه، په افغانستان او سوریه کې د جګړې قربانیانو ته دعا وسوه. پاپ فرانسیس په نړۍ کې روانو جګړو او د پناغښتونکو وضعیت ته اشاره وویل، د پیښو مزرعه مات کړي، سوله سپیڅلې او جګړه خرغړنه ده.
دوستانو په همدې ریپورت سره ورسېدل لسنیمو بجو ته یو بیا په مکی د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته له حدیث پردیس نه اورو.
د افغانستان ولسمشر پرون سه شنبه د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره خبرې وکړې او د هندي پوځیانو پر یو مرکزی وروستي حمله وغندله. افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وشوه چې تروریستي حملو د مخنیوي لپاره په خپلو کې هماهنګي زیاته کړي. په غور کې په سابند ولسوالۍ ته غځېدلې لار له څلورو کلونو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې خلاصه شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن چهارشنبه له هند د بنگلادیش پر لور پرواز وکړي. په افغانستان کې د فوټبال د غوره لیگ په سیالیو کې به سبا د شاهین اسمایي او سیمرغ البرز لوبډلې سره مخامخ شي. د امریکا په نیویارک او نیوجرسي ایالتونو کې د چاودنو په تور د نیول شوي افغاني ولاست امریکایي احمد خان رحیمي پلار منلی چې دوه کاله مخکې فدرالي پولیسو ته خبر ورکړی و چې زوی تورریست دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې پر روسیې غږ وکړ چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه بند کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون سه شنبه د سوریې حلب ښار ته نږدې د بشري مرستو پر کاروان هوایي حمله وغندله. او پیژندل شوی امریکایي هنرمند انجلا جولی پرون سه شنبه له خپل خاوند براد پټ څخه د طلاق غوښتنه وکړه.
دوستانو مخکې لدی چې کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه درته وړاندې کړو، د دې خپرونې وروستی ریپورت راخلو. د یونان په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو له یو کمپ وروسته تر دې زرګونه کسان وتښتیدل چې هلته اور ولګید. د پیښې د عیني شاهدانو په باور دا اور د سپتمبر په 19 هغه وخت پل شو چې افغان مهاجرو د نورو هیوادونو له کډوالو سره ښه ډب وکړ. په اړه یې د سهیلا حسرت نسیمی ریپورت اورو. ورپسې کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه له یاده مباسئ.
د پولیسو د یو بیان د څرګندونو له مخې د یونان د لسبوس ټاپو په یو کمپ کې د اور د لګېدو له امله چې د دوشنبه په ماښام ولګېد په زرهاو کډوال تېښتې ته اړ شول. د اور په دې لګېدنه کې که څه هم چاته ځاني تاوان نه دی رسېدلی، خو ویل کېږي چې د کډوالو دغه کمپ په پوره توګه سوځېدلی دی. په یونان کې د پولیسو یوه سرچینه وایي د دریو او څلورو زرو ترمنځ کډوال کمپ ته نږدې مځکو کې تم شوي چېرته چې سخت باد هم لګېږي. د اور لګېدنې وروسته 150 ماشومان په ټاپو کې د ماشومانو یو بل کمپ ته ولېږدول شول. پولیس په دې ګمان دی چې دا اور لګېدنه قصدي شوې ده. په یونان کې د ANA دولتي آژانس وایي د دوشنبه په سهار په دې اړه هیجان ډېر زیات و چې ویل کېدل زیات شمېر کډوال بیرته ترکیې ته لیږل کېږي، خو پولیس وایي چې دوی کډوال آرامه کړل. د موریا کمپ ته نږدې د زیتونو په باغونو کې هم دوی اور لګېدنې د ورځې لخوا شوې وې، خو تر کنټرول لاندې راوړل شوې او د درېیمې اور لګېدنې سره جوخت په کمپ کې جګړه ونښته. موریا په یونان کې د کډوالو تر ټولو لوی کمپ دی. په یونان کې ټول سنت 6500 کډوال اوسیږي چې غواړي آلمان او یا د اروپایي اتحادیې نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې په خاطر لاړ شي، خو دا امکان هغه وخت له منځه لاړ چې د ختیځ اروپا او بالکان هیوادونو خپلې پولې کلکې وتړلې. د بشري حقونو ټولنو په وار وار په یونان کې د کډوالو په کیمپونو کې په جاري وضعیت او نظافت نیوکه کړې. دا وضعیت په تیره په لیسبوس او نورو ختیځو ټاپوګانو کې چې مخ یې ترکیې ته دی او له زیات شمېر کډوالو ډکې دي ډېر ناوړه او د اندېښنې وړ دی. د یونان د 5 ټاپوګانو په هر یو کمپ کې له 1500 تنو زیات کډوال اوسیږي، په داس حال کې چې هر یو کمپ یوازې د 8000 تنو لپاره ځای او امکانات لري. د هغوی زیاتره د سوریې له جګړو تښتېدلي کسان او دغه راز د عراق، افغانستان، پاکستان او د هند د نیمې وچې او د افریقا د شمال له نورو هیوادونو څخه کډوال دي. د لیسبوس په کمپونو کې له 650,000 تنو څخه زیات کډوال اوسیږي چې د زایدن له مقیاس څخه 2,000 تنه زیات دي. دا ویره چې زیات شمیر کډوال به ترکیه او یا بیرته خپلو هیوادونو ته ولیږل شي ډېری کډوال دې حد ته رسوي چې فزیکي شخړې وکړي. دا اورلګیدنه هم هغه وخت وشوه چې د ملګرو ملتونو یو غړي د دې ژمنه وکړه چې هڅه به وکړي په ټوله نړۍ کې د کډوالو شرایط ښه کړي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سرمشریزه غونډه کې ګواښ وکړ چې د کډوالو بحران کیدای شي د پردیو په وړاندې د کرکې د رامنځته کیدو سبب شي. د وویل
If we, the international community, fail in supporting this effort, not only the social, but also the political
repercussions... که موږ ونه شو کړی د دې ملاتړ وکړو، سیاسي اغېز به یې نه یوازې په یونان بلکې په هر ځای کې احساس شي.
ده دغه راز وویل، موږ د پردیو په وړاندې کرکې ته له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره موقع ورکوو چې خپله څیره بیا وښیي. تیر کال څناڅه 850,000 تنه د یونان ټاپوګانو ته راغلل. د هغوی ډیری د خپل ژوند سره د وړو بیړیو څخه په استفادې سره لوبې کوي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
قدرمنه دوستانو سلامونه مې ومني. په غیر قانوني توګه د وسلو ساتل او ګرځول کومې ستونزې پېښوي؟
د غوسېډي د لاس نه دغه کلشن کوپ ټیټه شوله، پاس باندې یوه ناویه او یوه ټنګور دواړې ولګېدلې.
مسول کسان د دې کار مخه نه نیسي.
ابو لود ولا مون کور کناس مخصن ډوډیم خورل جزمن کور په مخې ضربه وش. مال څه خبره ده؟ د خلکو د اسما لاور د اسما لاور بس دولتي پښتنه نه کوي.
نن پام دې کله غږیګو ملتي مو وکړي. درنو اردوونکو، یو بد دود چې تیرو اوږدو جګړو موږ ته په میراث پریښی، هغه په ډیرو کورونو کې د وسلو ساتل دي. کله چې د وسلې نوم یادیږي نو سم له لاسه مو ذهن ته جنګ، جګړې او مرګ ژوبله راځي. د همدې لپاره خو ډیری کسان کرکه ورنه کوي. وسلې په پخوا وختونو کې هم ځینو کسانو له ځان سره ګرځولې، خو دومره نه لکه اوس چې په کورونو او عامو لارو کې له غیر مسؤولو کسانو سره لیدل کېږي. ښکاره مثال یې وروستۍ مظاهرې یادولی شو. عام خاریان وایي چې مظاهره د هر وګړي مدني حق دی، خو چې په سوله ییزه توګه وي، نه دا چې مسله کسان مظاهرې ته راووزي. دوی په دې کار سره تیر جنګونه یو ځل بیا د خلکو ذهن کې تازه کوي او د عامه وګړو نفرت او کرکه د ځان پر وړاندې پیدا کوي. د تاسو په نظر د وسلو ساتل بیا یې په مظاهرو او ځینو نورو خاصو ورځو کې کارول څنګه دي؟ آیا کله مو په کور کې وسله ساتلې؟ که مو ساتلې وي پایله څه وه؟ په پیل کې له څو تنو څخه اورو چې دوی غیر قانوني وسله والو څومره پتن کړي او نظر یې په اړه څه دی.
دا خو هیڅ قانون دته اجازه نه ورکړي چې دومره مسله خل دی روز په ټوپک سره مظاهره وکړي. دا نور خلک چې دي دغه د مظاهرو نه نفرت کوي. نو موټر په سر راکټ لګولای دا پیکای لګولای دا کلشنکو پیرا باسل شیشې کاته عکسونه پی لګیدلې.
ټول دنیا کې مظاهره هغه کسان کوي چې هغه ته سلاس وي. څوک چې سلا لري، څوک چې مسله راوځي، هغه مظاهره نه شي کوي. هغوی یو قدرت ده. معنا یې دا ده، هدف یې دا ده چې هغوی د حکومت سره، نظام سره په جنګ کې راوځي، سرکونه بندوي، خلک وژني په دې مظاهرو کې.
ټوله فساد جوړي،
ټول مشکل جوړي افغانستان کې مونږ ته ولاک خبره سروسه د خلکو را پریخي سلام راخلی توپک راخلی چاکوم راخلی سړی وزنی او خلاص نور په سرک پروت څوک غم نه کوي نو حکومت غم کوي نه مظاهرو والا مظاهرو والا لاړ شي لیډرانې په کور کې کښېني پردي بچیان پې ووزني بس خلاص سلا ساتل په کور کې هم ناروا ده یعنی بازار ته راایستل خو یې بیخي دومره تاثیر کوي قسم چې اول زه ځاني زه در ښیم زه سلا والا ګورم زه ځان ته ډډې ته زه هم خدای نه خواسته بوسې بچیان د ما خوار نه شي د بل خوار نه شي همدغه ذهنیت د هم ښځې خو چې وویني وزل کېږي ساعت یې وځي په هغه ساعت کې په موټر کې ناستېږي که یو ډز واوري یو چی وکړي ماشوم خو څکه څکه
نو دا داسې مخلوق د داسې یو مثال ورکوي لکه د دې لیوانویو چې خپل ځان نه پیژني تا او ما به څه وکړي خلکو ته حق ونه رسیږي حقوق ونه رسیږي باید چې دوی خالي لاس راوځي او مظاهره وکړي چې یاره مونږ دا حق دې مونږ ته میلاو شي دا باید او د سلا سره باید نه لري دا ځکه دا خو ته د بل ملک سره نه یې نښتی چې ته سلا راوباسې او راځي او راوځي ورو ورو جلوس کې درېږي مظاهره کې
سان چې په کور کې وسلې ساتي علت څخي موږ له څو تنو څخه پوښتلي دي ځینې نامني او ځینې شاوقه ولاقه چې وسلې سره لري د وسلو د ساتلو لامل بولي
په کور کې شته ده ټوپک مې بند ده په ښې ما سیښی کالتوس یلایده دي پنځه ډزه یې اتومات روسی ده انوارې کې میښی او کلي ما سره خپل ده کلي ما سره خپله وي چې کله ځم بس استفاده کوم بغیر د غنه بېتړم پاکوم ځای کې ږدم
سلو کور کې خره کې چار به سو دي کور کې کراګه سو دي خي شپې غل راځي او نفر په کور باندې تاروس کوي خلک کور د خاطر حفاظت خاطر خلک کور کې سلو موږ خپل کور کې چاري سو دي پوکي شو بس جګنوري کې دي کور کې سلو نه بشه باندې بده زونه سو دي
د وسلو ساتل دومره بدې پیښې رامنځته کوي چې بیا ټول عمر هم نه جبران کېږي مېرمنې او ماشومانې ډېری قربانیان دي د کابل له اوسېدونکي امان څخه د هغه د دوستانو کیسه اورو
کله کې څوک نشته د ټوپک راخیستی ګوري هغه ټوپک کالتوس دی دا پیپیږي نه هغه چې دلته ماشې ته ګوته ور وړې ده دا دلته لګېدلې ده چې ډاډه را اوښې ده کله کې ډاسه چې خلکو لټولي چې څوک هم نشته یوه ښځه ده لګېدلې ده چې ګوري ګوتې ماشې سره نښتې ده خو ماشومان دي کنه زنانه دي نه پیپیږي دا چاره دا ټوپک هم دي مرمۍ خوري کالتوس خوري کنه سړی پې زوبېږي مري کنه
ماشومان هم په کور کې د وسلو د ساتلو له وجې ژوبل او مړ شوي دي د کابل اوسېدونکی رحیم وایي چې د دې یو ماشوم مرګ چې په کور کې د وسلې ساتلو له وجې و لیدلی
داسې شی شوی دی چې ملازهرې کوم مونږ جای کې سړی و دا مور یې ورته د خپل زوی ته داسې بده خبره وکړه څه بده خبره ورته وکړه هغه قار راغی لاړه کور ته ټوپک باندې مرمۍ کېښود دا ځانې پې ویشته زما خپل په ټوپک بولی باندې هم نس روانه ما شاته مې سره روانو ټوپک رانه خلاص شو دز شو چرانه ټوپک بولی باندې خلاص شو خپل دز وکړو باز سړی شامل او شاته ویل خو سړی جو بول نشو یو بول وکړ چې منشي مې اخستلې خرڅول مې ورنه مې ترکستان ته دا سره خوځه کې از زمونږ یو ټولي لور د کرنا سو ما دا ته منشي مې خپل یو مې ورکو بل مې کې خور ما ما زوی مې دې ته منشي وخت دې سره خلاص یې چې دز وکړو از ما د ټولي د لور خو منس کې ولاګا دا د ټوپک مسلې خو دې ما خپل نور کې مخکار کو دا سی یو کاندې کې زنه سو مرګره ناشته او داسې ټوپک بس خلاص شول نه پر مرګري ولاګه دا غد ودري ساجمې په ولاګه دي مارکو پکشتانو
کچیر وسله په کور کې وي د خادي مراسم هم په ویر بدليږي د ورده ګوښتن کې حاجی نصر الله په خپل سیمه کې دی وی ناوي او غي سره د ناس د خزي کیسه کوي چې په وای دازو وجل شوی وي نو موري دی وی بلې پیخ شاید هم دی
دا سي پیخ زخت ډیر شوی دي توي کې وو په توي کې انداس وای داز کلی نو هغه د غسړي د لاس نه د کلشن کوپټیټه شولا پاس باندې و ناوي او یو چنګور ای بولی په پختیو کې هغه سوري و دوړه ولګیدل یعنی دوړه مړې شوی
Thank you.
ښکار ته تلل د خلک دغه ټوپک به اکثریت وخت داسې و چې د ښکاره به د خلک راغلل مرمۍ به کې پاتې وه نو په جومات کې هم داسې یوه تن دغه ټوپک رخسته ده ماشک یې ګوته داسې ویله یو نفر پرې ولګېدلو په جومات کې نو هغه بېچارهګۍ مړ شو داسې پېښې شوې دي ډېرې ټوپک ساتل یو زرې الحال دی په کور کې
ډیری کسان بیا په دې پوهیږي چې د وسلو ساتل پرته له درد او غم نه بل څه نه ورکوي له داسې پیښو سره یې مخ کوي چې بیا پرته له پښیمانۍ څخه بل څه په لاس نه ورځي د کندوز اوسیدونکی اکبر وایي چې عصبانیت خو له انسان سره مل وي که چیرې د قهر په وخت کې وسله وي نو ډېر امکان لري چې سړی داسې کار وکړي چې وروسته یې بیا جبران ممکن نه وي ځکه خو هغوی په کور کې وسلې نه ساتي
ته باور په خدای وکړه که نور لا دانه څه شی په دې کلي کې ما لیدلی او یا مې دا خبر اورېدلی نه ساتو او نه ساتل سو نه شوق لرو نه توپک ډېره غټه مسله جوړېږي پنځه سوه رقمه جنجالونه پیدا کېږي اوس ما ته قار راغی مثال تا باندې په غوسه شوم خدای ناخواسته زه اتمي قار راغی د شیطان کار ده کن توپک باسې ډزه قسړی ویل دا یو جنجال بل جنجال یې دین دا شاید خپل خانه مې ته د په غوسه شه توپک راغله ډز ویل دا بل جنجال چې نه یې ښه خبره ده خو چپلا کا به واخلې لپښې نه به و باسې خپل خانه مو به دې په ویل هیڅ ستونزه به نه یې درته نه به زخم لري نه به دا کوم شکایت لري چې ښځه دې وویسته مړه دې کړه که نه شهیده دې کړه هغه ورور پلار دا یې درته راځي تربرونه قومي چې عدالتانه بد غواړي څلور ښځه به بد درنه غواړي څلور ښځې هغه ښځې لکه موږ او تاسې چې دوکان ته درېږو او رخت په خوښه باندې اخلو په دې رقم باندې به یې په خوښه باندې درڅخه اخلي که وی نه لرې پیسې به یې ورکړې دوه دوه لکه روپۍ څو روپۍ کېږي څلور ښځې اته لکه روپۍ به ورکوي دا ښه خبره ده چې موږ توپک په کور کې ونه ساتو لاس دې داسې ونیسي او یڅې ونه ساتي څه کوي څه ضرورت ورته لرو یڅې
له غیر مسؤولو کسانو څخه د وسلو ټولول د دولت کار دی خو ولې مسؤول کسان غیر قانوني وسلې نه ټولوي د کابل ولایت د جنایي تحقیقاتو له رئیس فریدون عبیدی نه مو پوښتلی چې ولې په دې وروستیو کې مظاهرې چې یو مدني حرکت دی په هغو کې مظاهره کوونکي له وسلو سره لیدل کېږي او هم له کورونو څخه ډول ډول وسلې راوځي فیرونه کېږي خلک زخمي کېږي او مړه کېږي
در جریان تظاهرات مدني حمل سلاح عمل غیر قانونی بوده و
د مظاهره پر وخت د وسلو ګرځول په قانوني لحاظ منه دي مونږ بار بار ورته ویلي چې مظاهره په سولې زتوګه تر سره کړي داسې چې هیڅ چاته هیڅ ډول توان نه رسیږي مونږ هم دا منو چې په دې ورستیو کې اکثره مظاهره کوونکي له وسلو سره وي دوی د پارلمان غړي او یا هم نور زورور کسان دي ټولو ته مو کتبي خبر ورکړي چې له دې ورسته مظاهرو ته له وسلو سره راوونه وزي کای زمونږ خبره ونه من لا بیا هم له وسلو سره مظاهره وشوي هر پیښه چې کیږي مسولیت دوی پر غاړه دی او جدي پوښتنه به ورڅخه کیږي
درنګ اوردونکو په خبرونه کې موږ اوریدل چې په کورونو کې د وسلو ساتلو له چا څخه اولاد له چا نه میرمن او نور نږدې دوستان اخیستي وو نو ځکه پکار ده چې وسلې یعنی ښکاره دښمن په کور کې ونه ساتو
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړې اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خو ګوري دونکو سلام خدای دې وکړي چې اختر خضر باندې تیر شوی وي او د ډیرو غوښو میوو او کلچو د خوړلو له امله روغتون او کلینیک ته نه یې تللي ژوند ټول دغسې تیریږي لکه اختر چې تیر شو چې څوک د خپل ژوند غم اخیستوي او څوک یې د غوښو خوړلو او پوستکي خرڅولو د خپرونې په پیل کې مو د تیر اختر د قربانۍ له یوې وړې خبرې خبرو چې چاته ونه وایي او هغه د بهر خپلوان یې پې خبر نه کړی
خدای دې د شیطانانو کور رانکي چې هغه د خارج پیسې هم نه را باندې لوریږي
ولی پلاره؟
خو نور کله به مو چې خپلوانو د قربانۍ لپاره پیسې راولېږلې چې پسه یا غویه پې واخله او د موږ لپاره یې قرباني کړه. یو دوه به مو واخیستل، هغه هم واړه او ډنګر. نورې ټولې پیسې به مو په جیب کې واچولې.
آرامې وې درته، دغه آرام دې په موږ هم وخواړه.
غلی شه، آرامې وې.
ولې به آرامې وې؟ هسې هم په هغوی باندې زیاتې دي.
پلاره اجازه خو یې نه وه درته کړې.
د هدې لورې، ته هم اوس ماته عقل راښیې؟
پلاره عقل نه درښایم، ما ویل چې آرامېږي خو نو.
پرېږده یې لورې، دا خبرې په ده اثر نه کوي. نو سخ کالی څنګه کوي؟
سخ کال مجبور یم چې مال ورته واخلم. دا اخیستلو، راوستلو، علالولو، اوان د غوښې د ویشلو ویډیو یې غوښتې ده.
زه پلاره ویډیو به یې زه واخلم، چې سمه فلمي ویډیو یې درته واخلم.
نو همداسې کوي؟
هو نو، څنګه به یې کوم؟
نو دا خو ډېر سخت کار دی.
نو پلاره ګټه خو دې نشته پکې.
راځه لورې، د ما هم چل زده دی، خوښ به یې شم.
څنګه یې کوي؟
هغه به بیا هغه وخت پوه شي.
لالا څه دې ویل؟
و ما ویل چې یخچال کې موزه شته که نه.
و خالي دی، څه دې پکې ښودل؟
و ما ویل چې لږ غوښه پکې کېدو، د موږ یخچال خو ګاونډیانو له غوښو ډک کړی دی.
دروغجنه، خو له خپلو غوښو دې ډک کړی دی.
سمه ده، رایې وړې. څومره غوښه ده؟
ما خو درې قربانۍ کړې وې.
درې؟
و یوه مې ځان ته کړې وه، یوه مې پلار ته خدای دې وبخي، او یوه مور ته خدای دې ورپسې ورسوي. نو دا هغه یوه غوایي مو ټوله وویشله، او د دغه دوو به ځان ته وساتو.
د دو غوایانو به کله د موږ په یخچال کې ځای شي؟
ته وګوره که د ګاونډیانو یخچالونه راته پیدا کړي.
ښه.
ماما، دغه غوښه د تا برخه ده، او دغه نوره به په یخچال کې راته کېدې، ځکه د موږ یخچال ګاونډیانو له غوښو ډک کړی دی. چاته سړی ویلی هم نشي چې نه یې ږدم درته.
خورای خیر ویسې، د موږ یخچال کې به کله دا ټوله غوښه ځای شي؟
ته وګوره که د کوم ګاونډي یخچال مو خالي وي.
ښه، پوښتنه به یې وکړم درته.
خیر ویسې ماما.
خورای خیرات دې نه کړه چې ټوله دې پرېښې ده؟
دوه غوایان مې سلامت خیرات کړه، دغه یو به ځان ته وساتو.
درې قربانۍ دې کړې وي؟
و ماما، یوه یوه مې مور و پلار ته هم کړې وه.
خدای دې خیر در کړي خورایا، ډېر مسلمان سړی.
څنګه یې کونو؟ په ژوند خو مو څه ورسره ونه کړه، په مرګ خو به یو څه ورسره کوو. حق دی راباندې.
څنګه شوه، غوښه خلاصه شوه؟
هو، ټوله مې په یخچالونو کې کېښودله.
پلاره دومره غوښه به څه کوو؟
لورې، چې اختر تیر شو ټوله خرڅوم.
خرڅوې؟
هو، هغوی ته مې فلمونه ډک کړل او ور ومې لېږل. هر یوه ته مې د جلا څاروي د اخیستلو، راوستلو، حلالولو او غوښې ویشلو ویډیو ډکه کړه او ور ومې لېږله.
او غوښې دې د خلکو په یخچالو کې کېښودلې؟
نو ته څه وایې چې ایسته مې اچولې وای؟ له اختره څو ورځې وروسته یې وګوره چې له څارویو قیمته خرڅوم که نه.
له خارجه دلته قرباني کوي.
اوس پام وکئ هغه خبر ده چې همدا اوس راورسېده. بی خبر آژانس خبر راکوي چې په ښارونو کې لارې ورځ په ورځ تنګیږي او ډیر لوی سړکونه اوس د تنګو کوڅو درجې ته رسیدلی دي. خبر زیاتوي چې که د امنیت ټینګولو په پلمه دغه د لویو سړکونو او کوڅو تنګول همداسې روان وي، نو ډیر امکان لري چې کال وروسته به خلک لکه د چونګښانو غوندې په کوڅو کې یک بغله روان وي. کارپوهانو په دې حکله له نظر ورکولو څخه ډډه وکړه او وی ویل چې له دې وروسته به موږ په هیڅ خبره مفت نظر ورنه کړو. او دا هم د یوه مین د یوې ورځې یاداشتونه.
اوس د ورځې 9 بجې دي. همدا اوس له خوبه راویښ شوم او په چای خوړلو لګیا یم. پلار مې دفتر ته تللی او مور مې چې په دې ورځو کې بیکاره ده، یو پاکټ ملایي له چایو سره راته ایښي چې وی خورم. هغه وایي چې موږ تریخ چای وخوړ، خو تا ته مې دغه قیماق ساتلی و چې مازغه دې قوي شي او ښه درسونه ووایې. اوس د سهار 10 بجې دي. مخ او لاسونه مینځم چې د باندې وځم. زه زیاتره سهار مخ او لاسونه له چای خوړلو وروسته مینځم، ځکه له خوبه چې راویښ شم وږی یم، نو ډیر صبر نشم کولی. اوس دریشي اغوندم خو حیران یم چې کوم پتلون مې له کوم کمیس سره واغوندم. دا هر څه د خپلې نفاري لپاره کوم، خو په دا دوه کاله کې ذوق راته معلوم نه شو. داسې خو د یوې نجلۍ ذوق هم راته معلوم نه دی، سره له دې چې د ښار مغازو ته راغلی یو پتلون مې هم نه دی پریښی. اوس د سهار لس نیمې بجې دي. د سړک په سر ولاړ یم، یو لاس مې د پتلون په جیب کې اچولی او په بل لاس کې مې سیګرټ دی او له خوړې ته یې باسم. هیله من یم چې اوس یا لږ وروسته به هغه راشي. د پیپسي بوتل مې هم تیار په جیب کې ورته اچولی دی چې څنګه راښکاره شوه راباسم یې او په سکلو یې لګیا کیږم. اوس د غرمې یولس بجې دي. یو ساعت تیر شو خو معشوقه مې راښکاره نه شوه. یو چا راته وویل چې هغې ظالمې د ما لپاره لاره بدله کړې ده او په بله کوڅه تللې ده. رښتیا چې د مینې خوند په هجران کې وي. اوس د غرمې دولس بجې دي. له لږې مې ګیډه درد کوي چې علت به یې ښایي په لوږه د پیپسي سکل وي. هره ورځ څلور پنځه بوتله پیپسي او کوک سکم چې کمې کومه جلۍ وویني او ګومان وکړي چې د ښه غټ سرمایه دار زویم. خو پیپسي مې د معدې تیزاب دومره زیات کړي چې په معده کې مې نه ځایږي او ان مرۍ ته مې راپورته سي. اوس د ماسپښین یوه بجه ده. ژر ژر مې ډوډۍ وخوړه او بیرته د باندې راووتم، ځکه همدا مې د معشوقې بل کورس ته د تللو وخت دی. دا ځل په دغه بله کوڅه کې ورته ولاړ یم په کومه چې سهار کورس ته تللې وه. دا ځل مې پتلون او کمیس دواړه بدل کړي او تورې عینکې مې هم په سترګو کړي دي. دا رنګه مې سر هم په توره ټوټه تړلی چې له لرې مې ونه پیژني او لاره بدله نه کړي. اوس د ماسپښین یوه نیمه بجه ده. هغه ده محبوبه مې راښکاره شوه او دغه ده زه هم خپل نیم سوخته سیګرټ لګوم او د کوک بوتل هم راباسم او په سکلو یې لګیا کیږم. ښه چې رانږدې شوه ورته وایم چې آی لو یو. دغه ده راورسېده، خو چې څنګه یې وپېژندم له ځان سره وغورېده او چټکه شوه. ښه مې واورېدل چې په تېرېدو کې یې له ځانه سره وویل ګوریلا خو بیا ولاړ دی، رنګ دې ورک شي. اوس د ماسپښین درې بجې دي. په یو ملګري مې ځان تاوان کړی چې لږ چپس راباندې وخوري. ښه و چې دغه ملګری مې راپېښ شو، کنه د معدې درد لیونی کړی وم. د نورو مینانو زړونه خوږېږي خو د ما معده درد کوي. اوس د مازدیګر پنځه بجې دي. د مې لباس د ښځینهو سیټ تر شا په لارو کې ولاړ یم، خو د ما له بدبختۍ تر اوسه یوه نجلۍ هم بسته نه ده راختلې او ټولې زړې ښځې ناستې دي. زه هره ورځ په پنځه بجو په مې لباس کې د ښار هغه بل سر ځم او راځم که کومه نجلۍ راباندې مینه شي، خو لا تر اوسه مې دا ارمان نه دی پوره شوی. اوس د شپې یولس بجې دي او د خپلې معشوقې په یاد کې یو هندي فلم ګورم. سره له دې چې پلار مې راته په غوسه و، خو مور مې قناعت ورکړ چې ځوان دی، د فلم کتل ورته ښه دي، څه به تېزده کړي. اوس د شپې یوه بجه ده. غواړم چې ویده شم ځکه ډیر زیات خوب راځي او سهار په نهو بجو به بیا پاڅېږم چې د معشوقې لپاره په کوڅه کې ودرېږم. نن مې له فلم لیله دومره زده کړه چې د سیګرټ په فلټر د کومې نجلۍ پیکای ووهلم او ځان ته یې پام راواړوم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، صادق سپنغر، سپوږمۍ او حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، جلال آباد 4.
ته پنګروش رنگ شنگ ستاده پنګروش رنگ شنگ ستاده پنګروش رنگ می هر سهار وسوي پزړه کې می د مینې ولولې را پروي او پزړه کې می د مینې ولولې را پروي او ستاده پنګروش رنگ شنگ ستاده پنګروش رنگ می هر سهار وسوي پزړکې مې تمنې ولولې را پروي او پزړکې مې تمنې ولولې را پروي او ساده بنگړو شنګ شنګ زلفی جالونم